السلام علیکم ستړي مشهید مشال ریډیو خبرونه او ری وخت د ګرمۍ یو بجه ده د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاس تاسو کوربایم په خبرونه کې به واوري چې بیګا د شپې په پیښور کې د مشکوک وسلوالو خلاف عملیات شوې دي په کابل کې به میچاودنې مرګ جوړلا رامنځته کړي ده د یو شمیر نورو رپورټونو تر څنګ د ځوانانو غږ هم د دې خبرونه برخه ده خو د هر سن وړاندې د دې وخت تازه خبرونه ورو چې زمو همکارا فرخنده وزیر یې وړاندې کوي
د کابل په پغمان سیمه کې نن سهار یوې بمی چاودنې اته کسان وجلی او جوبل دي د پیښور کینټ په صدر او خوشا سیمو کې تیر شپه پیل شوی د وسوالو خلاف د لټون عملیات سرته رسیدلی او امریکا وایي د شام له رژیمه د وزیر اعظم ریاض حجاب یاغیانو ته اوختل ښکاره کوي د بشار الاسد د واکمنۍ په شمار ورځې پاتې دي د خبرونو تفصیل د پیښور کینټ په صدر او خوشا سیمو کې د وسوالو د داخلي دو په اطلاع په وزا او د پولیسو لخوا تیر شپه پیل شوی عملیات نن سهار سرته رسیدلی دي په دغه عملیاتو کې د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه درې وسوال او دوه د امنیتي ځواکونو کسان وجل شوی دي تیر شپه د پولیسو لخوا پیښور صدر ته تلونکي ټول لارې هم تړل شوی وي او پولیس وایي دوی ته داسې رپورټونه وو چې وسوال خار ته داخل شوی نو ځکه یې د لټون عملیات پیل کړ افغان چارواکي وای نن سهار د وسلوالو طالبانو لخوا په یو ریموت کنټرول بمی چاودنه کې اته عامګړي وجل شوی او وبنور جوبل دی د کابل ولایت گورنر ویان وسی الله میاخیل مشال ریډیو تویلی پیخه د کابل د پغمان ولسوالۍ په خالداري سیمه کې رامنسته شوی حمله کونکو غوښتل د افغان ځواکونو گاډي په نخ کړی خو چاودنه د عام ولس په یو بس وشوه چې د پوزیانو د گاډي ورستو را روان وو وسی الله میاخیل وای پولیسو د پیخې لزاینا د طالب وسلوالو یو ملګری د ریموت کنټرول سره نیولې ده
دا چاودنې په نتیجه کې چې د ملکی مامورینو په یو کاستل ډوله واسطه باندې ترسره شوی زما د اوسنۍ معلوماتو په اساس چې دا اوس د سیل تاسو سره خبرې کوم ما واغیستل اته نفره په دغه پیښه کې زموږ شهیدان شوي او اووه نفره نور ټپیان دي چین دغه کس چې ملدا نیول شوی ده زموږ سره د پولیسو په نظارت کې ده ستي تحقیقات به دا موږ ته ثابته کړي چې دا څوک ده او د کومې ډلې او د چا لخوا د دغه ناوړه عمل دپاره ګمارل شوی
پغمان د کابل په لویدیس کې پرته ولسوالۍ ده چې کله ناکله پکې د وسوالو او امنیتي ځواکونو خطې هم کیږي اخوا طالب وسوالو د نننۍ پیښې په اړه لاسنې دی ویلي د نېټو چارواکي وایي چې د افغانستان هوایي ځواک په وکولې شي تر 2014 کال پورې د عملیاتو لپاره مکمل تیار شي د احساب او نېټو ځواکونو بیان پرون په کابل کې په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل د هوایي ځواک ته پیاوړي کېدو لپاره د پایلټانو او ټکنیکی پرسنل روزنه وخت ضرورت لري د غویان دو داراس دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي ذمہوارو د لیک بهیر په بریالیتوب پر مخ سي او دغه ځواکونه به وکولې شي چې د 2014 کال تر پای پورې د هیواد امنیتی چارې په مکمل توګه سمبال کړي دوی دا هم ویل چې له 2014 کال وروسته به هم یو شمیر بهرني پوځیان په دغه هیواد کې موجود وي او د افغان امنیتی ځواکونو ملاتړ وکړي تاسو مشال ریډیو ته غوږی سیړونکو وای هغه سختریزه وسلوال کس چې د امریکا په وسکنسن ریاست کې د سیکانو په ګوردواره کې شپږ د عبادت کولو په وخت وجل یو سپین پوسټ سرخرېلې وو چې د دوی په خبره دا د سپین پوسټو د راک موسیقۍ د یوې ډلې غړې دی چې د نوی نازیان ورته ویل کیږي او دوی د سپین پوسټو واکمنی غواړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما میډیا سره په خبرو کې دغه پیښه په سختو ټکو وغندله او زیاته کړه زما په فکر مونږ ټول په دې پوهیږو چې دغه ډول لړزونکې غمجنې پیښې په بیا بیا تکرارېږي او مونږ ته پکار ده چې د دغه تاوتریخوالي د ختمولو لپاره او د ځینو داسې کسانو چې په داسې کارونو کې لاس لري د لاپلټنو لپاره خپلې هڅې چټکې کړو امریکا ویلی د شام له رژیم نه د وزیر اعظم ریاض حجاب اوختل دا سرګندوي چې د دغه هیواد رژیم د ړنګېدو په حال کې دی. د سپینې ماڼۍ ویان چې کار نه تیر ورځ ویل د اسد رژیم له دننه د ماتېدو په حال کې دی او د ښکاره کوي د اسد واک ختمېدو ته څو ورځې پاتې دي. د فرانس د بهرنیو چارو وزارت ویلي شامي اغیانو ته د حجاب اوختل ښکاره کوي رژیم د وسلوال تشدد له وجې خپل ملاتړ له لاسه ورکوي. حجاب چې یو سنی مسلمان دی د ډیری مودینه د اسد د باس پاټې وفادار پاتې شوی. د هغه سره تختیدل یو صلاحکار بیا وایي حجاب د تیرو دوه میاشتو راهیسې له هغې وروسته د خپلو تللو پلان جوړولو چې اسد ورته دا ویلي وو هغه به یا د وزیر اعظم چوکۍ قبلوي او یا به وژل کیږي. څېړونکي وایي د حجاب تختیدل د اسد په رژیم کې دننه د امنیت لپاره لوی زیان دی. مصر هغه بریت کونکي چې د اسرائیل سرحد ته نږدې 15 پولیس وجل بی دینه بللی او دغه شان وسلوالو د سپلو ژمنه کړې ده. دغه قتل عام وروسته د قاهره اړیکې د اسرائیل او فلسطینیانو سره د کړکیچ اخکار شوې دي. په دغه پیښه کې حمله کونکي په اسرائیل په یو وسلون ګاډي کې ورغلي دي چې دا د مصر ته نوي ولسمشر محمد مرسي لپاره یو ډیپلوماټیکي ازموینه ده. اسرائیل اته حمله کونکي وجلي او مصر ته ویلي د سینای سیمې کنټرول دې سخت کړي. د اسرائیل د دفاع وزیر اهود بارک ته تیرګل پورز ویلي دغه حمله قاهرې ته د بیدار اوسېدو یو غږ دی. اخوا ولسمشر مورسی د سینای سیمې د مکمل کنټرول وینا کړي او ویلي وسوال به د تیر اتوار د حملې لوی قیمت ادا کوي. د غزه مرستیال وزیر اعظم محمد عواد ویلي د حمس په واک کې د سیمو ترهګر په دغه حمله کې نه دي شامل. دا تر دې دمه د مشال خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د فرخنده وزیر نه د غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې مو درلا دغه سره وړي. بیګا د شپې په خور صدر کې د مشکوک وسلوالو خلاف عملیات شوې پکې د مرګ جوبلې ریپورتونه دي. یو تند دغه عملیاتو د پیل د سترګو لیدلې حال وایي.
دلته بیګا په چوک باندې اچانک په جنرال او روډ بند کړو بس رس جوړ شولو او ډر روزې د مدرسه کې بیا خلکو له ګیس استعمال کو خلک بس لاړل. دلته نه چوک پارېغ شو موږ هم دکان روزګار بند کړو لاړلو.
د کابل سره نږدې پغمان سیمه کې ریموټ به میچاودنې مرګ جوب لاړولې. یو افغان چارواکی وای
تقریبا 15 تنه هیوادوال په دغه پیښه کې مرګ جوب لورته وختیدم.
او د کراچۍ نه د کوټې په لویه لاره د ډریورانو حال لرو. د دې تر څنګه د قبایلي سیمو د تعلیمي او ماحول د حال نه مخبرو. او په د اخیری برخه کې د جنگونو له وجې یتیمان شوي ماشومان د مشال سره د غم کیسې هم شریکوي.
ارم وفاشوی پولیس طالبان ویشتی دی یو رزی پس بودی اوکا ویشتی او کرینی ملال بی پخپا ویشتی بی پزیتی ویش وفاشو.
د دې ماشومانو حال در تا د زوانانو په غک کې ولاندې کوو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه او ریچ تاسو لپاره هر ورځ 9 ساعته خبرونه لري. دا خبرونه د سحر 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر شپږو بجو پورې دوام لري. رازو د دې غړې اولنی ریپورت چې په پیښور صدر کې بیګا د شپې د پوز او د پاکستان د نورو امنیتي ادارو لخوا عملیات شوې دي د مشکوک وسلوالو خلاف. ځای پولیس وایي چې په دغه کې مرګ جوبلا نه دا وخته. خو بیا پاکستانی رسنۍ ریپورتونه ورکوي چې په دې کې درې مشکوک وسلوال وجل شوي او د امنیتي ادارو دوه سرتیري پکې هم وجل شوي دي. په دې اړه نور ریپورت پیښور نه د مشال ریډیو خبريال اسرارت الله کوي.
تیر شپه په خور صدر کې د نامعلومه ترهګرو پر ضد عملیاتو کې د رسنیو تر مخه درې ترهګر او نور دوه سکیورټي اهلکار وجل شوې دي. په دې اړه چې اوس وخت د صدر تانه سره تماس ونیو نو هغه پیښه کې د هیڅ قسم ځاني زیان نه کېدو په وینا مشال ریډیو ته وې.
اولنو څه ذکر نه وشو نه څه دا خونه ده بد نو سر د اپریشن خو شوې ده. خو لکه فل حال څه گرفتار یا وغیرہ سموري یا هیڅ خبره نشته. بالکل دا څنګه ایریا ده د چمولین سوشن ته پته لګي.
د بیگانه پیښه په اړه مو صدر ځایی اوسیدونکو نظرونه معلوم کړل. یو تن مشال ریډیو ته وی
زمین نوم می دی او دلته بیګا په دې چوک باندې اچانک فوجان راغل او روډ یې بند کړو، بس رش جوړ شولو او ډس روز دې مدرسه کې بیا خلکو له گیس استعمال کړو، خلک بس لاړل دلته نه چوک پارې شو، موږ هم دکان روزګار روزګار بند کړو لاړلو او فوجانو راخوا چوک پرېښول نه دېخوا چوک پر پولیس هم ورسره فوجان هم ډېر ګاډي راغلي وو، مخکې خو چوک نیولي نه دي.
د ځایي خلکو په وینا بیګا د یولسو بجو نه تر پېشمنی پورې د صدر علاقه سیل کړې شوې وه. یو تن مشال ریډیو ته وایي
مت نوم مې دی، بس دلته کې خو بس رش مشو، بس موږ هم ولاړو، خلک هم ولاړو، ګاډو ډېر رش و، بس موږ هم پکې بیا لاړو، گیس میس استعمال کو، بس موږ هم لاړو، خلک هم لاړو، چوک خالی شو. بس بیا
د پولیس په وینا پیښه کې هیڅ قسم ځاني زیان نه دی شوی. ولې د پاکستاني رسنیو تر مخه دغه عملیاتو کې درې ترهګر او دوه سکیورټي اهلکار وچل شوي دي. اسرار تل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
او اوس ورځو افغانستان ته. د کابل سره نږدې پغمان سیمه کې د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې اته ملکی وګړي وجل شوي او نور و زخمیان شوي دي. د کابل نه د مشال ریډیو همکار اسد لودین یې نور حال راکوي.
د کابل ولایت چارواکي وایي چې چاودنه سهار 5:30 بجې د پغمان په خالداري سیمه کې رامنځته شوه چې اته تنه ملکی کسان ووژل او تنه نورې ټپیان کړل. د کابل د والی ویان وسیله میاخیل وویل چې د حمله هدف په سیمه کې د ملي اردو د سپرلۍ موټر وو، خو وایي چې دغه چاودنه د ملکی کسانو په موټر شوې ده.
تقریبا 15 تنه هیوادوال په دغه پیخه کې مرجوب لورته وختیدم. پیخه هغه مهال رامنځته شوه چې لسیمه دوه ارادي کاستر موټر تیرېدو په حالت کې اوچي همدغه د ملکی وګړو موټر وو، او تر دې وروسته د ملي اردو یو موټر هم د سیمې د تیرېدو په حالت کې وو چې د ملي اردو موټر ته کوم زیان نه دی وخته. د پیښې قربانیان او ټپیان ټول ملکی وګړي دي.
میاخیل زیاته کړه چې په سیمه کې د پیښې اصلي مسؤل چې د پغمان اوسیدونکی دی له ریموټ کنټرول سره یو ځای نیولی دی. میاخیل ونه ویل چې نیول شوی کس د حکومت د وسلوالو مخالفینو په کومې ډلې پورې اړوند وو. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. بلور ته د پغمان ولسوالۍ د امنیه قومندان جنرال امر الله په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې 9 تنه ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. نوموړي د ټپیانو حالت د ډاډ وړ وباله او زیاته کړه چې د درملنې لپاره د ښار روغتونونو ته لیږدول شوي دي. پغمان د کابل په لویدیځ کې پرته ولسوالۍ ده چې کله ناکله پکې د حکومت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه تر سترګو کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د توهین عدالت نوی قانون د کل عدم ګرځولو وروسته صدر آصف علي زرداری او د قانون وزیر فاروق اچ نایک ملاقات کړي، چې پکې فیصله شوه چې د دې فیصلې د سپریم کورټ دغه فیصله خلاف به حکومت په سپریم کورټ کې د بیا کتنې لپاره درخواست جمع کوي. په دې اړه نن سهار د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله تازه حال راکړي.
د روان میاشتې په درېمه نیټه چې کله سپریم کورټ دا توهین عدالت قانون نوې کم قانون چې هغه د کله د وګرځولو او یو مختصر فیصله چې سنا وکړل، نو د هغې وروستو حکومت چې کوم دی 13 ورځ د صدر آصف علي زرداری او فاروق اچ نایک ترمنځ ملاقات شو او هغوی دا فیصله وکړله. هغه ټایم صدر ورته دا اجازت ورکوو چې تاسو د دې قانون کله دم ګرځولو په ضد باندې په سپریم کورټ کې د نظرثانۍ درخواست چې کوم دی هغه جمع کړئ. سبا چې کوم اتم تاریخ باندې سپریم کورټ چې لکه تېرې میاشتې په 15 تاریخ باندې حکم ورکړی چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دې په اتم تاریخ باندې سپریم کورټ کې جواب ورکړي چې آیا هغه خط لیکي او کنه، نو سبا هغه کیس اورېدنه هم و. نو د هغې نه وړاندې نن حکومت چې کوم دی خپل چې کوم آئینی ماهر دي او دغه شان د قانون وزارت د هغې د مشورې وروسته نن به دی په سپریم کورټ کې د نظرثانۍ چې کوم اپیل دی درخواست دی دا به نن په سپریم کورټ کې جمع کوي. او دا امکان هم دی چې د قانون وفاقي وزیر فاروق اچ نایک چې کوم دی په خپل سپریم کورټ ته راشي او دا درخواست چې کوم دی نن هلته په سپریم کورټ کې دایر کړي. نو دوی چې کله نن درخواست دایر کړي نو دا به شي سپریم کورټ ته به دی یو وار بیا اپیل وکړي چې تاسو په دې فیصله باندې نظرثانۍ وکړي. نو دغه شان آئینی ماهرینو تر مخه سبا چې کوم وزیر اعظم به دی راغواړي دغه د پاره خط لیکلو حواله سره خبره چې کوم کیږي، نو هغه بیا لکه زندول شنو. اصل کې د حکومت دا کم ګام چې نظرثانۍ کم دا درخواست جمع کولو اصل مقصد هم دا دی چې نو وزیر اعظم چې کوم نوی وزیر اعظم دی راجه پرویز اشرف دا هم لکه د تیر وزیر اعظم په شان نه اهلی نه بچ کی. نو دا د حکومت یو کوشش دی نن به دی ورځی نن به دا نظرثانۍ درخواست به جمع کوي. ول د هغې وروسته بیا کتل کیږي چې د عدالت لخوا څه فیصله مخ ته راځي او آیا سبا چې کوم اورېدنه به کیږي نو د هغې به څه نتایج مخ ته راځي.
داو احمد الله د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال چې په سپریم کورټ کې د توهین عدالت د نوي قانون په حواله د حکومت او د سپریم کورټ ترمنځ د کړکیچ حال یې راکوه.
دا مشال ریډیو دا
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی لیډر او د ریلوی وزیر غلام احمد بلور څو ورځې وړاندې د صدر آصف علي زرداری سره ملاقات کړی وو او د هغه نه یې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ ختمولو سره سره په نورو چارو اهم ورسره خبرې کړې وې. زمونږ خبریال خالد خان بلور اجي صاحب سره د دغه ناستې په حق له خبرې اترې کړې دي او دا ریپورت یې تیار کړی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی لیډر او د ریلوی وفاقي وزیر غلام احمد بلور په یو ځانګړي مارکه کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سپریم کورټ او پارلیمان په منځ کې روانه شخړه د جمهوریت عام اولس او عدالت په ګټه نه ده او په کار ده چې عدالت د پارلیمان جوړ کړل شوی قانون تشریع وکړي نه چې د هغه مخالفت او د هغه په ضد فیصلې. غلام بلور وویل چې د پاکستان اساسي قانون کې د هر ادارې کار او ذمہواري په ګوته شوی ده او د آئین په رڼا کې پارلیمان د هیواد ټول لوی اداره ده او په قانون کې د هر قسم بدلون اختیار لري.
ډیر وخت نه دا خبره کوو چې پارلیمنت اختیار لري د قانون جوړولو د کورټ دا کار چې په قانون مطابق فیصله وکړي اوس دا شی بل طرف ته لاړ و چې دا کورټ به فیصله کوي چې دا قانون ټیک دی کولا اوس ما خپل خیال مطابق هو همدا قانون دا طریقہ کار ده وکیل نه ما اوس کورټ وایي چې نه دشتی به مونږ کوو او مونږ به دا لائن خلاف دا لائن ټیک دی کنه دا مسله کنه چې دا نو لګي دا عین مطابق وي او اوس مونږ کورټ ایک فیصله نه کړی دا غلط دی عین دا به جګړه روانه شوې ده دا شی خنه ده دا جمهوریت د پاره خنه ده نه جمهوریت د پاره خنه نه پارلیمنت ته خنه او نه د سپریم کورټ د پاره خنه دا د نړۍ وړ د پاره خنه ده.
غلام احمد بلور چې څو ورځې وړاندې ولسمشر آصف علي زرداری سره ملاقات شو او د هغه نه په خیبر پښتونخوا کې د بیلی نشوالی یا د لوډ شیډنګ ستونزه ختمولو غوښتنه کړې وه. مشال ریډیو ته وویل کچره پښتونخوا کې د خپل حصے لوډ شیډنګ هم وشي نو دا به شواروس کې د دوه ګنټو نه زیاته نه وي ځکه چې دا صبح په پاکستان کې د ټولو نه زیاته بجلی پیدا کوي او د نورو صبحو په نسبت د برېښنا مصرف هم دلته کم دی. دی وایي
میگاواٹ بجلی ضرورت دے بارہ ہزار میگا واٹ پیدا کی گئی اس پک میگا واٹ زون کمی تھا ایک بٹا تین حساب در میں سے کمی رہا گیا منگ دیتا دم تیار ہو پیاز پاکستانی منگ اخبل در میں سے منگ تاثلا اخبر پری دوں اور باقی منگ تا دیرا کڑی سی در میں سے پری دوں ہم منگ زر میگا واٹ سے پری دوں نہ ہم بس منگ بائیس میگا واٹ منگ تا پاتی کی گئی اور منگ تو بائیس میگا واٹ پہ تیرہ سو میگا واٹ ملا دی گئی تو ڈیڑھ لوگ پریشانی رہا میں مفام افطارے کے بجلی نہ بھی ساس میں کی بجلی نہ بھی میں تراو کم بجلی نہیں ہوں ڈیڑھ سال سے پریشان دی پریشان دی اور منہ کو اپل الکا انتخاب کی گرزی دونوں پاتی شیو نے شکر سے دیکھ الگ دانا خاپا دی.
پاکستان ریلویز کی دا خسارے او زنی اورگاڑو دا بندے دو پا حق لا دا ریلوی وفاقی وزیر اویل چی دا دا وزارت پڑن بنو اورزو کی دا ریلوی محکمہ دا رستون دی سر مخوا دا اویل چی زیاد تر دا ریلوی انجنان زار دی او دا غشان دا ریلوی محکمہ کی خون سوک پیسے مصرف کیوی او نورتا حکومت زیادتی پنگا ورکوی. دا یو پختنی پا زواب کی حاجی بلور اویل کچاری دا دا استفا پا وجہ دا پاکستان ریلوی مسالہ حل کی دیشوا نو هغه بڑیر اڑان دی دا خپل وزارت نا استفا ور کړی و.
استفا مونږ دیس ګران نه د کوم پارٹی او ریکارډ د پاکستان کې تاسو پارٹی نشم سلو در استفا ور کړی نو ته مونږ ګران نه او ما دا شی باندې نه پاتې باندې کې ته چې دا شی نه کین نه ما دغه دې ته تیار یم استفا ور نو پر مستر ما ته استفا مور کاو کین نه مونږ ته پورټفولیو بده ما ته استفا ور کوم په کوټه ته مې پورټفولیو نه پردو او بیا په استفا باندې ریلوی ټیکی کینا په بیا په استفا ټیکی کینا ما به استفا ور کړو.
د بجلی د نشوالی او ستونزې په حق لا د عوامي نشول ګوند را بولل شوی ټول ګوندیز غونډې په حق لا غلام بلور اویل پکار دا چې ټول سیاسي ګوندونه په دې کې ګډون وکړي ځکه چې دا د حکومت یا د یو سیاسي پارټي ستونزه نه ده بلکې د ټول قوم ستونزه ده. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
او اوس ورځو کوټه ته د کوټې او کراچۍ په لوی لار د تلونکو او راتلونکو بسونو ډرایوران وايي شوکمارانو یې کاروبار سخت متاثره کړی دی. د دوی په خبره د کوټې نه د کراچۍ پورې په لار هر شپه شوکماران مسافر لوټي پیسې ترې اخلي او ان تر دې چې وهل ټکول هم کوي. خدای نو ناصر د دې ډرایورانو او سورلیو سره خبرې کړې دي او په دې ریپورت کې یې تفصیل را لېږلی.
د کوټې او کراچۍ پر لاره د ناټو د اکمالتي لاریو تر کانوای وروسته اوس د سپرلیو بسونه هم د کانوای یا ډلو په شکل کې ځي. که یو پلو د ناټو پر اکمالتي لاریو د بریدونو ویره ده، نو بل پلو په همدې لاره د سپرلیو بسونه بیا د شکمارو یا غلو له امله سخت په تشویش کې دي. له کوټې څخه کراچۍ ته تلونکي د دې بسونو چلونکي وایي د شکو له امله یا کاروبار وچ کلک درېدلی او هیڅ یو څوک اوس نه غواړي چې په یاد لار دې سفر وکړي. په کوټه کې د بسونو په تمځای کې د یو بس ډرایور عبدالقدیم مشال راډیو ته وویل
هره شپه غله روډ ته راوځي، غلاوي کېږي، بسان شکول کېږي، د زنانو بې عزتۍ کېږي. حکومت د دې هېڅ اکشن نه اخلي. بای موږ د حکومت څخه مطالبه کوو چې حکومت د دې خپل اکشن واخلي او د دې خپل دغه وکړي.
د دې موټر چلونکو په وینا شکمار لومړی لوی لاره بند کړي، بس ودروي، د وسلې په زور له سپرلیو سره یو ځای کښېني او په روان موټر کې د سپرلیو لوټل پیل کړي. یو بل ډرایور احمد بیا وایي په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا لس واره یوازې د ده په بس کې سورلی شکول سوي.
دا پنځه شپږ میاشتې کې در لس واره خالي زما ګاډۍ زیات شکولې ده. پر لارې په مونګوچر بازار کې راختلی دي، پر کلات راختلی دي، پر سوراب راختلی دي، پر چړای باندې ولاړې یا پر جمپ باندې ولاړې. مشنه مخ ته په روډ کې درته پرېږدي، در راوخېږي، ګاډۍ خپله چلوي، کانټه قدر ګاډۍ خپله چلوي، سپایران کې تلاشیانې کوي، په څلور واره تلاشیانې کوي. ته ورشه، مطلب ول کیش کنزل کی.
لدی سره چې دا موټر چلون کې وایي شکمار په بس کې بیا هیڅ څوک هم نه پریږدي. هر کس تلاشی کوي، نه هم نر پریږدي او نه هم شځي او هم هر څه چې په لاس ورغله ورڅخه یوړي. خو یاد ډرایور بیا زیاتوي په شکمارو کې هم فرق سته او د هرې سیمې شکمار خپل خپل روایت لري. د په خبره د خوزدار سیمې شکمار د نورو سیمو په پرتله له سورلیو سره ښه چلند کوي.
دا غلو کې فرق دی. وس نو مستنګ والا راوخېږي، هغه وایم زنان چې دی ماره به ما بیان دی. د قلات والا چې راوخېږي، هغه به زنان تلاشه کوي. دا غزه خپل مزمز په بس کې دا واقع رااله. په تل نمبر کې سیټ ناسور سپاره ناسور د بیکور خالق پاسپورت شان اگر تنجوی وړ هغه سپاره مز په خوزدار شوه وسلو. پر زما سره چې کم زوري شان سره واغې زما سره ویړ زبرته واپس ځم کوټ له مادرې سره پیډه جوب ورک.
اته څلويشت کلن غلام حیدر چې خو دوی ونی وړاندې په همدې لار شکمارو ورڅخه پیسې وړي. مشال رادیو ته د ورسره سوي پیښې حال داسې وایي.
دا اوس په تاریخ تاریخ باندې وښ کول اتیار تیز باندې الکمت کوچ کرا روانو د موږ شر پیسې مرا وخت تر سهار چې شپږ کسان یو کراتون کو پلاس کې په دګیټ کې ولاړو. دا نور اذن نه شو. موبایل مې رسې وړي، زما د ښې مې رسې نظر په وړي، ما صدر زو وړي به زه ولم د درې سمه چماټي ولم یو بل پښتون هغه خو بخې ډیر وو، هغه پیسې نه خو راغې ډیر وو. حاضر په سمټي ولم موبایل ما پټ کړی اخر را سپیدا کې غرس دا نور خلک ګرته چا سشل زره چا سپیندو زره یو سید او قرما سیوین نه کوي.
د کوټې او کراچۍ په لوی لارې د همدې شکل عمل اوس په یاد لارې تلونکي د بسونو ډرایوران وایي ارش په دوی هم له کوټې او هم له کراچۍ څخه د کانوای یا ډلې په شکل کې زیراځي.
خبر دی د بسان خوز ګرځ ډېر په کانوایم زی سوق چې دا کمی وایي رواني دغه بس زیاتر دی نه فرجده دا یوازي بس شي په ډبره ولې شور ماته توانو نور سي.
هلته مو همداستون زیاده بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر میر ظفر الله زهري مخې تک شو دی او هم ورڅخه وپښتل صوبایي حکومت د کوټې او کراچۍ په دې لوی لارې د شکو د مخنیوي لپاره څه کوي. د کورنیو چارو وزیر یې په ځواب کې وویل
میرے علم میں یہ ہے کہ سردار عطا اللہ کے ایریا میں وڈ میں سردار عطا اللہ کو
ماته یواز دا معلومات راکل سی ودی چې دا وډ پسیمه کې چې دا سردار عطا اللہ سیمه ده. همدلته ډیرای وخت د سورلیو بسونه لوټل کیږي. همدلته بیا موږ د پولیسو او لیویزو اضافي نفری تعینات کړي. مش په هڅه کې یو چې کچيري بل ځای هم داسې کیږي نو د مخنیوي لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوو. که څه هم د بلوچستان له ځینو نورو لویو لارو څخه هم اکثره وخت د شکو ریپورټونه ورکل کیږي، خو د یادې صوبې د امنیتي چارواکو په وینا د کوټې او کراچۍ له همدې لویې لارې څخه تر بلې هرې یوې لارې زیات د داسې پیښو ریپورټونه ورته ورکل کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو وار
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو قبایلی سیمو ته د باجول ایجنسی هغه ماشومان جنکی چې د جلوزو په کډوالو کیمپ کې ژوند کوي وایي چې که څه هم خپلو کورونو او کلی پسې خپه دي، خو بیا په دې خوشاله دي چې دلته کې سکولونه شته. دوی غواړي چې هم یې په سیمه کې امن راشي او هم ورته هلته کې سکولونه جوړ کړی شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د باجوړ جنسي د بیلابیلو سیمو ماشومان جنکی چې په جلوزو آی ڈی پیز کیمپ کې ژوند کوي خپل تعلیم هم جاری ساتي. خو دغه ماشومان وایي چې د باجوړ موسم یخو خپل کور وو او خوش ژوند کاوه، بس که هر څه کمی وو نو هغه د تعلیم وو. او په کیم کې خود تعلیم سہولت شته ول نور سہولتونه نشته ده د ملکانه لویس هم باجور ایجنسی یو ماشومه عائشه په کیم کې هغوی ته ورپی خستونځي داسې وای
وبم نشته عدل ته سوري نشته کوټي سم نشته وسطه چوپاله کې ناشته سخت ګرمي بیا په کې هو ګرم هوا وي خو مو ته موږ نه وسو چې چوپاله جوړ کړی هغه کې ناشته وسو
ته سلورم جمعه ته زده کون کې صابره وای باجور کې جنگ شروع شو نو هغوی کیم تراغلل
پټی مو کورم و جرم و چیلیم بی آغا و سپاتی شی منگ باندی جنگ شی رو شی نو منگ دسی رو واتو خلق طول خوار وار شو طول هر سر نو پاتی شی دسی منگ رو واتو دلتا من خوشحالم یو خپم یو خپل وطن پسی تا خوشحالم بدی چی سکولو مو و سبق
دا کاغ پندبر محمد جنسی و سیدون که ماشوم ثانیه هم دا گرمی پا موسم کی پا کیم کی دستون زو پالا او ویل
واری دلته نشته بجلی پکیم را کرن نشته او بنا رس را دیر دی گرم دینا
او بیا مو دو جلوزو دو کم انچارج نور اکبر ناو پختل دو باجور ایجنسی سمر کدوال پا کم کمیش دی او دوی خپلو کورونو تا ولی نزی؟
205 فیمیلی مونس را دی کنه چه اغا ده لیر نه ده ایریا سب مساله ده اتایا ده ارمی کورنانی ولی یه کورن روان دی یکی والی دی سب اغا دی لیسم و کورکی والی دی نه چه خانان سر مساله ده چه کورن ارمی والی ولی
ده دغا ما شمانو جنکو او د هغوی دو مشرانو په وینا باید په باجوړ کې دی د هغوی په سیمو کې سکولونه جوړ کړی شي او امنیت ته راوستي شي چې خپل سیمو ته بیرته ستانه شي
د باجوړ ایجنسی ماشومان جنکی په خپل سیمو کې امن او سکولونه غواړي بل خو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د سیمې لري پراته علاقه شوال د لویو او ګڼو ځنګلونو لپاره مشوره ده خو اوس د ځایي خلکو د لاسه د غونې په بې دردۍ سره کټ کیږي چې لوجې نه یوازې د ځنګلونو ختميږي بلکې د سیمې په ماحول هم خراب اثر غورځولې ده تفصیل د ریپورت کې
د سر خار میرانشانه په خواوشه او یا کیلومتر لویدیز شوال چې یو غریزه او غنو ځنګلاتو څخه ډکا سیمه ده د ځای خلکو ترمخه 80% برخه په ځنګلاتو مشتمله ده چې دا د تخیلو ماما زیارت نه تر افغان پولې منګړیته پورې لوی لوی د نشترو کینګر سړې او لمنځه ونې په نظر راځي د دې سیمې یو مشر زرکیم بکاخیل وایي چې په شوال کې د ځنګلاتو کټای نه وړاندې داسې ځنګلات وی چې د ير نه به خلک پکې د ورځې هم نشو ګرځیدلې
دا سر جنگل وی مش په وخت کې چې منې تور اتیارو پکې یو کا څو ډور نه پکې ګرځیدل چې پرنګونه مې وخلې د بکه خیر غار غونډه جنگل ډاکو میزو دا پټینا چاولې وی پاورا کوتلی ایسا غوور خدای ورکې کړي څلور شپې پنځه شپې پاونا کې یور ولاګه دو مردا نه دمرا غټه غټه ونه وی غټه ونه خو خود نشتا چې غناری تیری نه پسوول
د کال 2001 نوړاندې دغه سیمه ایوا الکه غیر ګڼل کېده خو په کال 2001 کې ورته د تحصیل درجه ورکړې شو او سړکونه ورته وغځیدل خو د دې سیمه خلک وایي چې کله سړکونه راغلل نو د ځنګلاتو کټایي یو مخ په زیاتې دوده او د روزانه په حساب سره په درزنو غټ گاډي د ونې بوټو څخه برولې شي چې د سیمه په چاپیریالي هم ناوړې اغیزې کړې دي د سیمه یو سو کسانو راته په دې اړه صدا سي وې
مخکو په ورسکو په شاولکو شلون ونه کټکده ایس خو یو سړی چې چک شي پاورس په دیر سلويشت ونه ه کټکوي چې مخکه خو د یشونه چلاول وی په یشون باندې خو چې ما د تو لوړه غرته چیر پاورس په دوی کو د یو بور جوړ کال ایس خو مکمل چې ما د شمیره نه وی دمر په عرب باندې کټکیږي
د مونوم سیف الرحمن دی زه د شاول حسین کا یو
کله راسا چې شاول ته روټ تر شوای دی ماز دی او دا گاډی ماډی چې رغلی دی دا راسا ځنګل ډیر کام شول خلک بالکل شپاورز خبر خالکے
او یورت افکشن استال
کلامو چې د ځنګلاتو محکمه یو چارواکی احسان الله داوړ نه د دې د مخنیوي په اړه او پختل نو دوی مشال ریډیو ته وې
اې کې میز راپورټینه کړې دي چې د دې ځنګل نه دیمرا مدن کې شي په دې باندې بقایده حکومت په بندي لګولې دو در وړای نشي چې چا ستی ځنګلات وی عامش په اوی یې تمش تبلیغ ور کوي چې د دې د فائدې دي د نقصانات دي پولیټیکلی ا دې کوشش خو چې دا شای با برباد شي چې د خلکو ته بجلی ملاو شي ګیس ملاو شي دنیا سہولتونه ملاو شي ادي کا ایشا ایجوکیشن ملاو شي چې دې د بهر دنیا نه خبر شي دا په دې خبره پی شي چې د بیټي د فائدې او د نقصان
د شوال ځای خلک وای چې د یخنې په موسم کې به په لوی مقدار سره برابری کېدل خو اوس د کټای د مخ په زیاتېدو له امله د اوړي یا د ګرمۍ په موسم کې په میاشتو کې هم باران نه وشي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری ده. د ریډیو ترڅنګ تاسو په ویب سایټ یعنی د انټرنیټ تلارې هم اوریدلی شئ. پته یې دا مشال ریډیو ډاټ کام. وخت د غرمې یوه نیمه بجه ده. د فرخنده وزیر نه به د خبرونو سر ټکی واورو.
د کابل په پغمان سیمه کې نن سهار یوې بمی چاودنې اته کسان وژلي او ژوبل دي. د پېښور کینټ په صدر او خوشا سیمو کې تیره شپه پیل شوي د وسوالو خلاف د لټون عملیات سرته رسیدلي. نیټو چارواکي وایي د افغانستان هوایي ځواک به وکولی شي تر 2018 کال پورې د عملیاتو لپاره مکمل تیار شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ویسکنسین ریاست کې د سیکانو په یوې ګوردواره کې د شپږو کسانو وژنه په سختو ټکو غندلې ده. امریکا وایي د شام رژیم د وزیر اعظم ریاض حجاب یاغیانو ته اوختل ښکاره کوي. د بشر الاسد د واکمنۍ په شمار ورځې پاتې دي. او امریکایي بې پلټه الوتکو تیره شپه د یمن په مرکزی برخه کې د القاعده شبکې وسوال په نښه کړی دي.
د فرخنده وزیر نامو د خبرونو سرټکی اوریدل. او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې په خپلو اداریو کې او په خپلو مهمو لیکنو کې سوی د رابعه اکرم خان نه اورو.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل سرخو کې بیلابیل خبرونو ته کتنه کړې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان او د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپل سرخې کې د غټ خبر په توګه د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د خلیلي کې چې د وړاندې تګ لپاره یوازنی لار پاکي او صفا ټول ټاکنې دي. د انګریزي ژبې د نیوز او د اردو ژبې جنگ ورځپاڼه خپل سرخې کې لیکي چې سن حکومت وایي چې درې میاشتو کې موږ بلدیاتي انتخابات نشو کولی. او مشرق ورځپاڼه هم خپل سرخې کې د وزیر اعظم د خلیلي خبر راغسته دی او لیکي چې وزیر اعظم وایي چې حکومت لون کې راتلونکي سیز دی، بس پارلمان مضبوط جوړول پکار دی. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون صدر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خپل یو تقریر کې ویلي دي چې که موږ حکومت کې راغلو نو پاکستان به د دنیا وړمبي لس معاشي ملکونو کې شامل کړو. د ملک د خود مختاري خیال به ساتل کېږي. د لوډ شیډنګ په مسله به دوه کالو کې قابو موندلی شي. د تعلیم بجټ به دو چنده کړی شي او په سکولونو کې به د کمپیوټر تعلیم لازمي کړی شي. ادارې مخکې لیکي چې نواز شریف تقریر په دې لحاظ د ملک نور سیاسي ګوندونو لا د فکر دعوت ورکوي چې اغوی دې په غیر سنجیده معاملو بحثونه نه کوي او اولس دې خپل سیاسي پروګرام وړاندې کوي چې خلک د هغې په منفي او مثبت اړخونو ښه خبر نه پس خپل ووټ استعمال وکړي. د ادارې وینا ده چې د مسلو د حل لپاره منصوبې او حکمت عملي جوړول په خپل ځای مهم کار دی، خو په دې د کار لپاره د ماهرینو ضرورت وي. چې د دې وخت حکمران ډلې سره د ماهرینو کمې هم یو مسله ده. ادارې اخیره کې لیکي چې سیاسي ګوندونو لپاره کار ده چې په دې اړخ خاص توجه ورکړي او د داسې ماهرینو خدمات دې حاصل کړي چې هغوی ورته داسې مشوره ورکړي چې د هغې پالیسیانې ملکي ضرورت او د وخت د تقاضو په مطابق وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې سیفران وزارت فیصله کړې ده چې د روان کال تر اخره وروسته به افغان مهاجرینو ته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه نه وي او راتلونکي کال نه به افغانان واپس خپل ملک ته لیږلی شي. او د لړکې افغان حکومت هم دې فیصلې نه خبر کړی شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې موجوده وخت کې په پاکستان کې د دېرش لکو نه زیات افغانان کډوال ژوند تیروي چې پکې اوولس لکه رجسٹر دي او لسو لکو نه زیات غیر رجسٹر دي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې ناقص انتظاماتو او د امن او امان خرابې وضع له وجې د افغان کډوال په خپل ملک کې د ستونزو سره مخ کېدای شي. نو افغان حکومت له پکار دي چې د اوس نه د کډوالو لپاره انتظامات شروع کړي چې دا خلک د څه قسم مشکل سره مخ نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی مجله لیکي د پاکستان کتونکو اغه وخت په سوچ کې شو چې د زیارت پښپا د امریکا سېنات د اوباما لخوا د پاکستان لپاره نومولې ریچارډ اولسن د سفیر په توګه منزورولو کې ناکام شو.
اولسن چې پروستیو کې د امریکا لخوا په عرب اماراتو کې هم سفیر پاتې شوی دی، د هغه په اړه د تحفظات ذاتی نه دي، خو د کمیټې غړو غوښتل چې نوی سفیر د حقانی شبکې په اړه څه فکر لري. مقاله لیکي اولسن وعده کړی وه چې د جولای په 1 د اورېدنې په وخت به دا مسله د هغه په لومړیتوبونو کې وي، خو مختلفو سینیټرانو دا موقعه په کار راوستل غوښتل چې په دې ځان پوه کړي چې آیا اوباما انتظامیه په افغانستان کې د جګړې ختمولو په لړ کې شبکه په خپل پلان کې شاملوي او کنا. مقاله لیکي د پاکستان او امریکا ترمنځ حساسو اړیکو ته په کتو سره دا مهمه ده چې یو پوه سفیر وټاکل شي. په عین حال کې اولسن اسلام آباد ته بیرته تللی دی او هلته یې خپل کار هم شروع کړی، خو هغه دا وخت په سفارتخانه کې د سفیر په توګه کار نه کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي میټ رومنی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان جګړه له پامه غورځولې او وایي د امریکا په تاریخ کې د ولسمشر د انتخاباتو لپاره به دا لومړی کمپاین وي چې د یو جاري جنگ په اړه بحثونه نشي کولی. مقاله لیکي دا واضح ده چې دواړه امیدواران په پوره کامیابۍ سره مطبوعات دي ته هڅوي چې جګړه یو ناکامي خو پای ته د رسیدو په حال کې ده، او د 2014 کال تر پای به امریکایي ځواکونه د افغانستانه لاړ شي او دواړه امیدواران په دې کړنلاره رضا هم دي. مقاله لیکي په اصل کې د انتخاباتو په دې 12 میاشتو موده کې به د امریکا ولسمشر ته د افغانستان د راتلونکي په اړه حساسه پریکړه کول دي. د افغانستان په اړه د اوباما او رومنی په رویو کې تضاد چاته هم معلوم نه دی، ځکه چې په دوی کې یو هم د افغانستان په اړه داسې هیڅ اشاره نه ده ورکړې چې دوی بالته څه کوي. مقاله لیکي لومړی فیصله به د نومبر تر 8 نیټې وروسته په 9 کې څرګنده شي. واشنگټن پوسټ لیکي که چېرته ولسمشر اوباما بیا انتخاب شي یا نه، نو په کار ده چې په دواړو حالاتو کې د امریکایي ځواکونو د ایستلو د راتلونکي مرحلې د وخت په اړه د خپلو قوماندانو تجاویز واوري. د ستمبر تر میاشتې به هغه 1.5 اضافي سرتیری چې ولسمشر اوباما افغانستان ته لیږلي وو هغوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او یوازې 8-10 سرتیری به پاتې شي. مقاله لیکي پوښتنه دا راپورته کیږي چې آیا دا ځواکونه به د جرنیلانو له خوښې سره سم د راتلونکي ګرمۍ د جګړې په موسم کې په افغانستان کې پاتې شي او که یا به یې د زر وتلو فیصله وشي. واشنگټن پوسټ لیکي کېدای شي په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر یو بل لویه صدارتي فیصله هم وکړي، او هغه دا چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې څومره او کوم ځواکونه پرېږدي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي وړاندې کړل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د دې پروګرام په دروانه غړی په اخره کې تاسو لپاره د ځوانانو غږ پروګرام هم لرو، هغه باورئ دا غی نوړاندې یو سو ریپورتونه دي. او په روانه غړی کې یعنی د پاکستان په وخت 2 بجې چې شروع کیږي، هغه به د کرخې په غاړه بحث لپاره ځانګړی ده. هغه تاسو هر د نهه په ورځ باندې اورئ. نن له 2 بجو بیا تر 3 بجو د مشال ریډیو د کرخې په غاړه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشت بې کوره شوي خلک په روژه کې څه مشکلات لري. د بې کوره شوو خلکو او د هغوی خپل خپلوان په دوی نظر لرونکي کسان چې کوم دي، هغوی نه موږ دا هیله کوو چې خبرونه کې راسره برخه واخلي. دا خبرونه به د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې وي. د برخې اخیستلو لپاره به تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایو.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
0300-22-0-3-3.
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري،
او که د موبایل ټلیفون للارې اړیکه نیسئ نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هموس مشال رادیو ته په 0800-22-0-3-3 ویډیا ټلیفون وکړئ
او مون سره خپل نظر شریک کړئ.
د مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونو ته په دیشمیرو ټلیفون کولای شئ.
0000-22-1-4-5
کله چې مو اړیکه ټینګ شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
دغه د کرخه په غاړه را روانه خبرونه ده. په دغه کې بنن د جلوزو په کیمپ کې د کډوالو د مشکلاتو په حواله خبرې کیږي. د کډوالو د خپل خپلوانو او په دغه حال باندې نظر لرونکو خلکو ته دغه هله او امید لرو چې غیبه په دغه شمیرو چې تاسو ته مونږ اعلان کړی په دې مون سره په را روانه غړي کې نه د دوو نه د دریو بجو ترمنځ چې مخبرونه د مشال په اغه کې ټلیفون وکي او اغه باندې خپل نظرونه خپل معلومات شریک کړي. کوم پوښتنه چې لري په اغه کې ملمنونه وکي. دغه د پاره تاسو ته یو د اس ام اس مشال ریډیو یو د غلری شمیره په پاکستان کې لوکل ده چې په اغه باندې تاسو ټلیفوني پیغام یعنی اس ام اس کې خپل پوښتنه را لګل شي او هغه بدلته کې زمونږ همکاران اغه ملمنونه پوښتي او په اغه باندې به نور معلومات درکړي. دغه شمیره چې کوم باندې تاسو ټلیفون اس ام اس را لګل شي هغه سپده ډول ده.
مشال ریڈیو تا پا دی نمبر ایس ایم ایس کولیشه
0332-533-3351
او که دا پاکستان نبهر یه نو دا نمبر پا سر که 0092 لگوه.
دا نمبر یو زل بیاواره
0092-332-533-3351
دغه معلومات وو چې تاسو یې په را روانه خبرونه یعنی د کرخه په غاړه کې کارول شي او نه خپل نه غات مشال ریډیو په پروګرام کې د جلوزو د کډوالو د کیمپ په حواله باندې خپل نظرونه پیغامونه او معلومات شریکول شي. رازو د خبرونه باقی پاتې برخه ته د نېشنل انټرست مجلې په یو مقاله کې راغلی چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډرون بریدونه ډیر اهم کردار لري او کسه هم ځای خلک وایي چې د ډیر کم خه عام وګړي وجل کیږي. خو پاکستانی میډیا د خپل مشورتي لپاره شپه ورځ د دې په مخالفت کې خبري کوي. زموږ همکار داود خټک د دې مقالې نورې برخې وړاندې کوي.
د نېشنل انټرست مجله کې حسین نادیم یو مقاله لیکلی چې وايي په پاکستان کې نن سبا ډرون بریدونه اغرول لوبوي چې په 1980 ملسیزه کې په افغانستان کې سټینګر میزایلونه ترسره کړو. خو د لیکوال په وینا د ډرون بریدونه په اړه د میډیا راپورونه یو اړخیزه دي. کسه هم ځای خلک وایي چې په ډرون بریدونو کې ډیر کم ولسی وګړي وژل کیږي. خو د میډیا ادارې بیا د خپل مشهورتیا لپاره یو جدا تصویر وړاندې کوي. د لیکوال په وینا ډرون ټکنالوژي دوه غټ مثبت اړخونه لري چې یو یې په نشانه لګیدل او دوهم نفسیاتي اثرات دي. ډرون اورپکی ډلې او د دوی مشران تردا حد ویرولې دي چې دوی په خپل محفوظو ځایونو او یا د سفر پر وخت خپل ځانونه خوندي نه ګڼي. لیکوال لیکي چې د ډرون په اړه د پاکستان د پوز یو شمیر افسرانو سره مرکې کړي او زیاتره دا نظر لري چې ډرون بریدونو تر ډیره حد په پاکستان د نن ترګریز بریدونو راکم کړي دي. بلخوا د لیکوال په وینا ځایي خلک هم له ډرون حملو یره لري چې چرته وسلوال د دې پچم گاوند کې پټ شوی نه وي. خو د دې ویرې یو فائده دا ده چې هر څوک اوس خپل ځان له وسلوالو لري ساتي. لیکوال په دې خبره حیرانتیا څرګندوي چې په کوم سیمو کې چې ډرون بریدونه ترسره کیږي هلته په دومره زیاته کچه د امریکا مخالفت نشته څومره چې په میډیا کې بیانې کی او د دې لامل دا دی چې خلک له وسلوالو تنگ دي او غواړي چې له دې خلاص شي. خو بلخوا د خاریسی مخلک چې دروانې ترګرې نه ډیر کم متاثر شوی ډیر زیات امریکا ضد جذبات لري. لیکوال وړاندیز ورکوي چې پاکستان او امریکا ته پکار دي چې د ډرون بریدونو په لړ کې له احتیاط کار واخلي چې چرته دا اونشي چې اورپکی د کلیوالو او غریزو سیمونو د خارونو مخه وکي. د لیکوال په وینا کې د پاکستان پوز د اورپکو د قبایلی سیمونو خارونو ته د تېختی مخه اوننيسي نو ډرون بریدونه به بیا هیڅ مقصد اون لري. د دې ترڅنګ د لیکوال په وینا د ډرون بریدونو سره سره د ستونزې یو سیاسي حل ته هم پاملرنه پکار ده.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
واشنگتن پوسټ ورسپارنه لیکي په افغانستان کې د امریکا په مرستو سړکونه جوړیږي خو بیا یې پام نه ساتل کیږي چې ډیر زر خراب شي او په تګ راتګ کې په اکثره خلک د مشکلاتو سره مخ وي. د دې لیکنې غټ کې د فرخند وزیر ناورو.
واشنگتن پوسټ ورسپارنه لیکي په افغانستان کې د سړکونو د بیا جوړولو کار روان دی خو تر څو چې دغه سړکونو په باقاعده توګه خیال نه ساتل کیږي نو دغه به افغان ولست پوره ګټه ونه رسوي او بیا د سړکونو د خیال ساتلو لپاره افغان حکومت فند هم نه لري. لیکوال رونالد نیومن وايي په دغه هیواد کې هغه نوي جوړ شوي سړکونه چې کلی له خارونو سره تړي اوس ځای پر ځای مات شوي دي او دغه د امریکایي ادارې یو ایس ای ډی د کار سرګند مثال
کلونه دي چې په دغه هیواد کې ډېرې سرته رسیدلې پروژې اوس باید بیا وکتلې شي. لیکوال د افغانستان سړکونو ته په کتنه سره وایي په ډېرو ځایونو کې د لیدلې چې خلکو په خپله د خپل کلي سړکونه جوړ کړي دي، او که چیرې دغې خلکو ته په دې اړه لږ معلومات ورکړل شي چې تاسو به د خپلو سړکونو او لارو څنګه خیال ساتئ، نو دوی به بیا نه د بهرنو او نه د افغان حکومت مرستو ته ضرورت ولري. لیکوال رونالد نیومن وایي د یو کلي ته ولاړو، هلته یې داسې یو سړک چې د دغه کلي اوسیدونکو په خپله جوړ کړی و ولیدو، او حیران شو چې په دغه سړک چې زیاتره د کاڼو نه جوړ شوی و درانه ټرکونه پرې هم تللی شول. لیکوال وایي دا لکه افسانه وي چې خلک په خپله د کلي سړکونه جوړوي، او باید کله کله داسې تجربې هم وشي چې آیا دا کار کوي او کنه.
هلته د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي وسلوال طالبان یې په زور مجبوروي چې د طالبانو خلاف د ولسی پاسون کوونکو او د حکومت خلاف احتجاج وکړي. دوی وایي دا سوش په وسلوال طالبان هر ماخام د بیلابیلو کلو سپینګیری د ځان سره بیای او ټینګار پرې کوي چې مظاهرې وکړي. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دا څو شپې کېږي چې وسلوال طالبان یې کلیو ته ورځي او هر ماښام قومي مخور او سپینګیرې له ځان سره بیایي. دوی وایي وسلوال طالبان قومي مخور په دې مجبوره کوي چې ځوانان د دولت او ولسي پاڅون کوونکو پر خلاف مظاهره کولو ته وهڅوي. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی حاجي هیبت شاه وایي چې وسلوال له هر جمعات څخه درې درې تنه سپینګیرې ماښام بیایي او بیا یې تر پیشلمې پورې هلته ایسار کړي وي. دوی وایي سپینګیرې حیران دي چې اوس سوالو ته انکار وکړي که خپل ځوانان د بلا خولې ته ورکړي.
تقریبا دا سټیټي یو منطقه ده په نامه یو شکر دی محکم والا علم خیل او سنگنک او ادین یته تکرار نور دی. بیا ګای سره درې درې کسانو جماعتو ته پیسې پوری وله ومسران استاد زم ظاهره کوي وای بش موږ دوه خلکو خسته یو او پراس کې موږ سره دوه مسلاب یو ډېر کسان پوسې دی به تر غزنی پوری بازار مې سره په ظاهره باندې وای بش دا پاسون نه د مطبکان د موټر تر خسته یو اته نن یو راپور ما واخ د کیک راپور دی وای بش د مرګ کسان کې تیر کی او ګډوډي جوړه کیو نه کوم د برکو لکنی د شام چې متي یو ډېر دی ټلیفون
د سیمې. یو بل اوسیدونکی حاجي محمد بیا وایي چې وسلوالو وړم ورځ یو تن سپینګیری چې له مظاهرو کولو څخه انکار کړی و وژلی دی.
اوس کلیو ته ورځي په زور باندې خلک دې ته تدي چې تاسې ولاړ شئ او دا کار وکړئ. یو چا انکار دې کړی و، د پرون هغه بیچاره یې پرون سره شهید کړی دی. تاسو ته خبر یاست په دې باندې؟ دا ډېر سخت ظالمانه غله خلکو سره کوي. په زور خلک دې ته مجبور کوي که څوک دې خبر ومني منلی به کینه یې منلی او نه یې ومني. بیا هغه
خو بل خوا بیا طالب ویان ذبیح الله مجاهد د سیمې د اوسیدونکو دغه ادعا ردوي چې طالبان په زوره کلیوال د پاڅون کوونکو او دولت پر ضد مظاهرو ته هڅوي. مجاهد وایي نه مو تر اوسه چاته د مظاهرو ویلي دي او نه تر دې وروسته څوک په دې مجبوره کوو چې لاریونو نه وکړي. د ده په خبره که د سیمې اوسیدونکي د دولت او پاڅون کوونکو پر ضد لاریونو نه کوي، دا یې خپل کار دی او دوی نه ورڅخه منع کوي. تر دې وړاندې د سیمې اوسیدونکي ویلي وو چې ځینې وسلوال هغه سپینګیري وژنه چې پاڅون کوونکي یې ښیېسي. خو دا لومړی ځل دی چې وایي وسلوال مو مظاهرو کولو ته مجبوره کوي.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صافي اوریدلی شئ. او اوس وخت شوه دی د ځوانانو لپاره خصوصي پروګرام د ځوانانو غږ. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار اسرار عالم مومن برابر کړی. راځئ چې په ګډه یې واورو.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانگ بلڈ ته کوم غریبانان دی یو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوم.
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اسرار عالم مومن سره نیخ پنیخه.
پروگرام د ځوانانو غکې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه مني. نن پروگرام کې موږ د هغه ماشومانو سره خبرې کړې چې پلرونه یې په پوځي اپریشن یا بمی چاودنو کې مړه شوي دي. دغه رنګ په پیښور کې خبرګلونه هغه اداره ده چې بمی چاودنو او پوځي اپریشنونو ځپلو یتیمانانو ماشومانو ته یې نه یوازې د سر سوری ورکړی بلکې دوی ته تعلیم، خوراک، څښاک او د ژوند نور سهولیات یې هم ورکړي. دا ماشومان ډېرې دردناکې قصې لري. خود دې ماشومانو کفالت کوونکې شګفتہ بانو بیا هم پر امید ده او وای
دی هاف لاٹس اف پوٹینشلز بٹ ناؤ الحمدللہ ویری ویری کوئکلی دے آر پیکنگ اینڈ دے آر ایگر ٹو لرن.
دا به هم وارد چې یو پلار او قبایلی مشر څه غواړي
لکه زمونږ بچی به کله دا قلم په لاس کړل دی به ټول مرکو دا لوګیتری او په پنجاب او په کراچۍ کې به تذکوري و یا به د بینک څوکداري نه کوي.
دا هر څه د نن ورځې په ځوانانو غږ پروګرام کې اورېدای شي. اته کلن وقاص د خپل پلار د وجنې کیسه کوي او وایي د پلار په مومندو جنسۍ کې یو قصه دار وو چې بیا طالبانو ووجلو.
د
پیښور په خبر ګلونه نومې اداره کې یو بل ماشوم چې تعلق یې د وزیرستان سره دی وایي د ډېر ملګري په پوځي اپریشن کې مړ شو.
عبدالله د کوم ځای؟
امیرام شاه. دلته اته مختمو شو.
اول راغلی سبق د پاره هلته بډه دي کېدی پوه
هلته هر اوس بم کېږي هلته دي څوک په بم وختلی څوک شي یا څوک مړه شول په چا پریشنونه کې دلته راغلي ایو دلته راوړي زخمي او پداسې لګېدلو اپریشن هلته کوه کاځي ملاړم او ډېر مخکې وو هغه جاس پیغه مزیل پیدا کول مول پای مې د کوډم او دیم پکې کرکټ مې او فوټبال مې نه تر مې سکول او دی ولې کول نه ما غسمین کړ زه دې د کوم مې ما غسمین.
وزیر چې د پیخور په مینه بازار 14 کې یې مور او پلار دواړه وزل شوی هغه سره مو هم خبرې کړي.
وزیر د ورسګر پښاور
ورسګر پښاور
زما پلار سبق کوي سبق پویل دا انوکری لبتلو
تا تیا چی کیسه ستا څنګه مرش څنګه مرش
په بند ماکه
کومه بند ماکه
نه بازار
نه بازار کی تا تیا چی
په پیښور کې خبر ګلنه نومې اداره چې پکې د جنگ له امله یتیمان شوی ماشومان ژوند کوي او تعلیمي زده کړې هم ترلاسه کوي. د دې ادارې مشر شګفتہ بانو سره مو مرکه کړي او په لومبۍ کې مو ترې پوښتلې چې ستاسو مشن څه دی.
اینڈ وی ډونټ کال وی ډونټ یوز ورډ آفن ان دیس سکول بیکاز
که څه هم دا ماشومان یتیمانان دي خو بیا هم موږ د دوی لپاره د یتیم ټکی نه استعمالو. موږ نه غواړو چې د دوی شخصیت ته کوم زیان ورسیږي. موږ دوی ته زده کوونکي وایو. موږ دوی ته په انګلیسي ژبه کې معیاري تعلیم ورکوو. له مذهبه یې هم خبرو. موږ غواړو چې دا ماشومان ښه پاکستانیان او ښه مسلمانان جوړ شي. موږ دوی ته د مینې او انساني دوستۍ درس ورکوو. زموږ د ادارې ته له دوه درې ځایه مالی مرستې راځي خو موږ غواړو چې نور خلک هم زموږ مرستې وکړي. زمونږ هیڅ قسمه پټه ایجنډا نشته او مونږ د هر څه د الله د رضا لپاره کوو. داسې خلک هم شته چې مونږ ته مالی مرستې راکوي خو هغه نه غواړي چې د هغې نوم په ډاګه شي.
They don't have any political motives over here. We have a few donors that they don't want their names to be mentioned.
د خبر ګلونو ادارې مشري او په دغه اداره کې مو د قبایلی سیمو د بدمنۍ لکبله د یتیمان شو ماشومانو خبري واوریدي. اوس د یو داسې مشر سره خبرې کوو چې د وسلوالو لخوا په برید کې یې وراره وژل شوی او د بچو ژوند یې هم اغیزمن شوی.
نو زما نوم هو ګلزاده دی او د باجوړي جنسي وړ مامون تحصیل اوسېدونکی یم. ډمړوله کې مې کور دی. آیا وراره حمید خدای دې وبخي. هغه په دا مخکې یو ځل کسان اوشتو موټر موټرې دي اوشتو خو بچ شو. بیا په دویم ځل باندې بیا اوشو پات شو دوه مو سره تره زامن دغه شو. بیا د هغه دروسته د هغه څلوېښت کوره کلی او غټې کورونه پکې پاخه پاخه و هغه وران شو. د هغه دروسته پسې زما کور وران شو. نو زه په خپله په پېښور کې روانې دما کوه شوله مرګري نه مړ شو. ستاسټ کسان راسره مړه شو او زوی مې یو بیا کلی دی خو هغه د اپرېشن کې نن دې خواته کډه وړې نن دې خواته کډه وړې. نو بس هغه وجه نه د هغه سبق نه تور شو. ښکېږي چې په بچي تعلیم وکړم خو لکه د مجبوري وجه دا ده چې در په در او کاډه په سر پښتانه نو چرته به کوي کوم سکول کې به کوي کوم ځای کې به ته دامه کوي. دا بالکل غلط کار دی چې زمونږ بچي ولې هم پړه پاتې شي. لکه زمونږ بچي به کله دا قلم په لاس کړل دی به ټول ملک دا لوګیتري او په پنجاب او په کراچۍ کې به تسکوري و یا به د بینک څوکداریانې کوي. په بنک به د بچو به چرته ښه وخت نه راځي. د دې پرېشنو څخه دومره نقصانونه وشو چې لکه ماما خوری او سجبدار شو پلار او زوی سجبدار شو. ځکه چې یو کلي ته ځي خپل کور یې وړاندې نو هغه ته دومره غټ کلی یا کور نه میلاوېږي ټول پکې په یوځای کې وشي. د هغو سره ټول چم ګاونډ تباه او برباد شو.
بس زما نامه محمد حسین ده. زه د سلارزو د شنګورګل د کټکخیل د خاورې اوسېدونکی یم. خو چونکې زمونږه د اجوکیشن د کمی په وجه باندې چې کومه دی دا کارونه کیږي. کله چې مونږ کې اجوکیشن وای مونږ په غرونو کې ګړو بيزو پس خپل ژوندګي نه وای وقب کړي نو لکه زما غالب ګمان دا وای چې نن به دا کارونه دلته نه کېدل. لکه دا غي مخ ته زمونږ ډیر خسته مثالونه دي لکه سمنه چې ذلې دي. نو د ذلو خلکو کې چې کومه دی عم دا لو برا پیدا شو رااله خو نن هغه خلکو ته سکون دی آرام دی. لکه د هغو ژوند چې کومه دی په سهولت کې دی شپې دولس بجې یوه بجه نو هغو ته آرام دی. چونکې مونږ چې کوم یو نن دور کې وګورو نو زمونږ لکه د اجوکیشن د کمی په وجه باندې مونږ د ماښام د مانځه سه خپل کورونو د تالې واچو بیا مونږ بار نه راوځو. نو لکه دا زمونږ د اجوکیشن کمی اوس نن په ضلعدیر کې یا بل پرس کې سواد کې دا معاملې وچلېدلې خو د هغو ریزلټونه راغونډ شو پاک شو. چونکې نن به تاسو مونږ یی نه چې ځای په ځای باندې مونږ ته اوس هم تیری دي وریځې ګرځي او لکه مقصد دا دی چې یاره په خلکو کې په قوم کې لکه په سلو کې یاره پنځه کسان زه نشم ویلې دا پنځه کم سل کسان چې څومنم دي نو دا ذهني بیماران دي. دا چې د هر یو ساته جیب وګوري یا سو وګوري نو دا هغو هغه جیبونه د ګولو نه ډکي. وجه دا ده چې زه لکه بار وزم دا کېږم د یو بنده په خیر پسې ځم چونکې کور یې وته بیبي م وایي بچي م وته وایي چې زه خو چرته ګاڼو لور نه شي. نو وجه دا ده چې مونږ ته ډېر او لوی پریشانی لوی سردرد دی او لوی غم. لکه دا مونږ ته ټول باجول ته خو لکه مقصد ټولې پښتونخوا ته او بیا ټول پاکستان ته به مونږ وویم دا غم درد را رسېدلی. عوام خو چې کومه دی مثال یې د پاره می چر دی نو دا زمنګ خو لمبر ایک ذمہواری چې کومه ده زمنګ د خپل ګورنمنټ نه ده. دا ګیله زمنګ د الکه ګیله د مور پلاره کیږي. دا زمنګ مور پلار ده. دا غو د پاره مونږ دا و چې څوک لکه د دې ملک سره لکه حقیقت کې کینه لري د دې ملک دی او د ملته چې کومه ده سترګې خې نه دي نو هغه ته د الله جل و شانه هدایت دني کیو کی مونږ او ته دا وسو چې د دې ملک نسخان ستاسو نسخان دي لکه مقصد دا ستاسو رانه دي. دا لکه چې جوړ شوم د ستاسو د ینو قربانو په وجه جوړ شوې دي. نو چې جوړ شوې شه سړې به راخلی او رانه نو پاغي کې ټول قوم ته ټول لکه چې څوم نم سدي کو پاغي کې زناور دي هغه ټول د خفغان رسی سردل ډېر فریشانی رشی او لکه مقصد دا چې هغه تمنګ دا او چې دا کار مکوي دی کې خیر نشته دی، خیر چې دی کنه نو هغه په دې کې دی چې په صلی رحمی کې دی، د قوم په د انسان د فاره لکه سړی لاړ شي وي د بیمار ته پوسټ لاړې نو لکه ما تا څه وکړو او پنځه سو نو دا صلی رحمی ده، د خپلو صلی رحمی سړی وکړي، د خپل قومیانو سه وکړي. منګه اوس هم دا و چې دا څومره مسایل دي، دا د خبرو د لارې نه حال شي.
تاسو په قبایلی سیمو کې د بدمنۍ لواجې د یتیمان شو ماشومانو خبرې واورېدې. د ماشومانو کفالت کوونکي ادارې له مشر سره مو هم مرکه واورېده او په وروستۍ کې مو د یو قبایلي مشر خبرې واورېدې چې ویلې څوک چې هم د دوی ماشومان یتیمانان کوي، سکول نه یورانوي، هغوی ښه نه کوي او دوی یوازې د پښتنو نه بلکې د ټول انسانیت دښمنان دي.
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی دی جن کې کالج نشته دی واتم
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ټچ کم غریبانان دی یو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیغه.
سرکار پروگرام کی د گل او